شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم د نورو په څیر په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان وایي اسلام آباد د خپلو ستونزو حل لارې په خپل هیواد کې دننه ولټوي. حمدالله فطرت په هغه ویډیویي پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو تلویزیون نن خپور کړ دا څرګندونې وکړې.
اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د نورو په خلاف وکاروي. افغانستان نور د هیڅ په وړاندې تهدید نه ده. پاکستان د خپل مسولیت موږ پر غاړه نه راچوي او خپل داخلي مشکلاتو ته په کور دننه حل پیدا کړي.
د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان له څرګندونو مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو لپاره کار اخیستل کیږي. ښاغلی آصف د شنبې په ماښام له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د بلوچستان په مرکز کې د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه په غبرګون کې وویل د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلی دی. د کوټه د اورګاډي په مرکزی تمځای کې د شنبې ورځې په بریټ کې د یو شمیر پاکستانی سرتیرو په ګډون لک تر لګه شپږ کسان ووژل شول او لسکونه نور ټپیان شول. د دې حمله پړه د بلوچستان د ازادي بخون کې پاوڅ په نوم بلتون پاله ډلې ومنله. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خوست ولایت کې د ژمن رادیو د خبرونو د بیا پیل هرکلی کړی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د رادیو نن ماسپښین خپلې خبرونې بیا پیل کړي. د خبر پاڼې له مخې د خوست امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې وروسته له هغه د رادیو خبرونو ته اجازه ورکړه چې د ژمن راډیو مسؤلانو د موسیقي د نه خبرولو ژمنه وکړه. د خوست سیمایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوریې یو څارونکی بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارتمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي دي. متحده ایالاتونو د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان بولی خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار د سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي پر سیده زینب صاحب د اسرایلو په هوایي حمله کې د 9 کسانو د وژل کېدو تر څنګ 14 نور کسان ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغه بنسټ چې په سوریه کې داخلي شبکې لري مخکې ویلی وو په یو ودانۍ کې چې لبنانۍ کورنۍ او د حزب الله غړي پکې اوسېدل په حزب الله ډلې پورې تړلي کسان د اسرایلو په حمله کې پنهښ شوي دي. حزب الله چې سیاسي ګوند هم دی د لبنان د جنوب پر برخو کنټرول لري او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دا ټولنه اوکراین ته د توپ د 1 میلیون مرمیو د سپارلو د ژمنې پوره کولو ته نږدې شوې ده. بورل چې په کیف کې د نن اروپایي پراودا خبري شبکې ته وویل چې اروپایي ټولنې تر اوسه اوکراین ته د توپونو 980,000 مرمۍ سپارلې دي. بورل وویل موږ دا اندازه مرمۍ باید د سږني کال تر پسرلي پورې سپارلې وای خو په دې کار بریالي نه شو. خو هغه ټینګار وکړ چې د 1 میلیون مرمیو د سپارلو پر ژمنه مو تقریبا عمل کړی دی. په عین حال کې د روان کال په فبروري میاشت کې د چک جمهوریت د یو جلا نوښت په ترڅ کې له اروپایي ټولنې بهر نورو هیوادونو اوکراین ته د توپ د 15 لک مرمیو د ورکولو ژمنه هم کړې ده. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوب روانه ده. افغانستان تر اوسه د دریو لوبغاړو په زیان سره 140 منډې کړي. په نننۍ لوبه کې چې بنگلاديش په بیټینګ سره پایل کړم افغانستان ته د 240 منډو هدف ورکړل شوی دی. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د تیرو دو لوبو لمړی هغه افغانستان او دوهمه بنگلاديش وګټله او نننۍ لوبه یې دریمه ورستۍ ده چې ګټونکی به د دې سریز ګټونکی هم وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کېږي او د خپل لنډې تجربې د خواصه وایم د هغوی لاس پښې تړل کېږي وهل ټکول ورسره کېږي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو سره هغوی چې د خوراکي توکو له ناامنۍ سره مخامخ دي ښایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. په ننګرهار کې ګلۍ او بارانونو سخت زیانونه اړولي دي.
د کوز کونړ ولسوالۍ د ګورک او کاشکوټ او په سورچ او بډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې حتی چې پاسونه مکمل تباه کړي دي.
د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یویشتو سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکړی.
دا درې درې کال پورې چې کوم مدنیت سپارل شوی دی یا قرارداد ورکړل شوی دی ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمی اقدامات وکړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې باس کې د هندي چارواکو او طالبانو له کتنې وروسته د کابل او نوې ډیلی د اړیکو راتلونکي ته کتنه کوو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبل مانی چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی سی وی سی رسنۍ سویس انفو سره په مرکه کې ویلي هغه نارینه او ښځې چې د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي نیول کیږي او سخته سزا ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د شکنجه پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجه تیروي. د دغه سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبلمانی چې د روان کال د اگست په وروستیو کې د وی اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی سویسی رسنۍ سویس انفو سره یې په یو مرکه کې چې پرون یک شنبه د نومبر په 10 مخبره شوی ویلي چې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو د بشري حقوقو فعالانو د نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو له مسؤلینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربه یې درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې دغو افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړې دي. دا وایي د محل یوازې یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري خو په خبره یې د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاوند د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کېږي او شکنجه کېږي. سیبلمانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي او په خبره یې آن کې ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي یوې دولتي ادارې ته د خپل ستونزې شریکولو د ورتاک اجازه نه لري. میرمن مانی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپل زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان پر روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د تیر جمهوری حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالانی چې د طالبانو د زندانونو تجربه لري ازادي راډیو سره خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. ژورنالیست او د سینما لوبغاړي شګوفې بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي او د ښځو دا چې د خپل لنډې تجربې د خاصه وایم د هغوی لاس پښې تړل کیږي وهل ټکول ورسره کیږي د بدن ځینې لمسې د هغې ترڅنګ حتی د امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کیږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال کې دا ده چې لدی وړاندې د اکتوبر په 28مه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل سوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقته لرې بللی و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تېره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند اداوي کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار ولایت په خیوي د نور بي سودو کامي او شاوخوا نور ولسوالیو کې د طوفاني باران او سختي ګلې له کبله خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو ته اوختو خبرونه را رسیدلي. په خیوي کې یو تن مړ شوی، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او پکې ولاړ کښتونه له منځه تللي دي. د ازادي راډیو خبریالې نور تفصیل راکوي.
د خیوی ولسوالی اوسیدونکي عبدالرحیم ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې نن دوشنبه شدید باران، غلۍ، طوفان او سیلابونو خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي او ګڼې لارې بندې کړې دي.
نن د دوشنبه په ورځ تقریبا 4 بجې د درنو بارانونو، سیلابونو او غلۍ د کوسکونړ ولسوالۍ بل خصوص د ګوریک او کاشکوټ او په سورچ او بډیالۍ سیمې درنو بارانونو او غلۍ دومره زیاتې وځپلې، حتی چې پاسونه مکمل د سیوې چې تباه کړې دي. خوړونه راوتي لارې بندې شوې دي او ترانسپورټي لارې هم بندې کړې وې. خلکو ته ډېر درانه تاوانونه اوښتي دي.
د خیوي ولسوالۍ د بډیالۍ اوسیدونکي سید محمد راته وویل ننني توپانی باران او غلې د سیمې بزګران سخت ځپلې دي.
هم غلې ورغلې دي، هم ډېر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلې دي. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکه خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته هم چارواکو ویلي چې په خیبی، گوشتی، کامی او بټیکوټ ولسوالیو کې شدید غلې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې په خیبه کې د دیوال چپکېدو له امله یو تن مړ شوی او پر سلګونه جریبه ځمکه ولاړ کښتونه یې له منځه وړي دي. د ځایي چارواکو په وینا چې په ځپل شوو ځایونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره سروې پیل کړي او یا د کورنیو سره به مرستې وشي. د یادونې ده چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد بیلابیلو سیمو کې شړکنده بارانونو، طوفانونو، غلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال ګڼ زیانونه اړولي دي، خو لا تر اوسه د تیرو طبیعي آفتونو زیانمنو شوو سره پوره مرستې نه دي شوي چې تازه د ننګرهار یو شمیر سیمو کې بیا ولسونه وځپل.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د یو اف سی د بې ماتي افغان لوبغاړي فرید بشارت د مرکې اوریدو ته هم راسره اوسئ، خو اوس ورځو نورو مطالبو ته. د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یویشتو سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یو بیان کې ویلي چې په دې قانونو کې د وسپنې، سرو زرو، یاقوتو، کرومایټ او نور قانونه شامل دي.
که څه هم لوړاندې د طالبانو پر حکومت د طبي زیرمو د کیندنې په برخه کې د شفافیت د نه موجودیت له کبله نیوکې کیږي، خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د یو شتسترو قانونو د اکتشاف او استخراج چاري پیل کړي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون یک شنبه د نومبر 10مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په دغو قانونو کې د وسپنې، سرب، جست، سرزر، یاقوت، کرومایټ، سیمنٹ، باریت او د ډبرو سکاره شامل دي. په بیان کې همدار از راغلي چې د ستر میقیاس دغه قانونه په هرات، تخار، بغلان، پروان، غور او کندهار په ولایتونو کې موقعیت لري. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په بیان کې د دغو قانونو د تړونونو استخراج د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لا لوړاندې د طبي زیرمو د غیر مسلکي استخراج په برخه کې له نیوکو سره مخ دی. د طبي زیرمو پوهان ادعا کوي چې طالبان د ډیری دغه ډول قراردادونو هوکړې د نړیوالو معیارونو او سمې ارزونې پرته ترسره کوي. د اقتصادي او طبي زیرمو د چارو پوه او د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد علم خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې شفافیت او خلکو ته خودل څو دومره مشکل کار نه ده. خو دا ده چې څومره وخته پورې دا درې درې کاله پورې چې کوم مدنیت سپارل شوي دي یا په استخدار خراج شوي دي یا قرارداد ورکړل شوي دي، د دې صحیح ارقام او د دې صحیح معلومات دي خپل د معدن وزارت پورټل باید جوړ شي او د دې معلومات واچول شي. د ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمی اقدامات وکړي. اگر چې دوی وایي شفافیت شته خو مطلب د خلکو ته ښکاره کیږي نه.
د ښاغلي احمدزی په خبره دا چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو لوی کمپنۍ او پانګوال چې په لوړ قیمت طبي زیرمې پیرلی شي د افغانستان قانونو ته زړه نه کوي او طالبان هم په ارزانه بیا د دغو زیرمو د کیندنې تړونو نه کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالواحد سادات وایي تر هغې چې په افغانستان کې د قانونو استخراج لپاره ښکاره او شفاف حقوقي چوکاټ نه وي رامنځته شوی، ولس ته ګټه نشي رسیدای.
باید واضح روشن خلکو ته معلومات ورکړل شي چې دا قراردادونو اساس شي دی، دا د قراردادونو مدت، دا قراردادونو په کوم شرایط او شکل منعقد کیږي. شفافیت که موجود نیوی بیا دیر شک او گمان مطرح کیگی. ده مادن استخراج دیوازی دا ده طالبان ده داری پا گته، یعنی ده اغوی ده روزمره مصارف پخاطر باید استخراج نشی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبي زیرمې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري، چې د تیر جمهوری نظام پر مهال د قانون وزارت ویلي و چې د دغه طبي زیرمو ارزښت تر 3 تریلیون ډالر پورې رسیږي. که څه هم دا هیواد په نړۍ کې د طبي زیرمو له کبله بډای هیواد ګڼل کیږي، خو په ورته وخت کې افغانستان د 2023 میلادي کال د لوږې په نړیواله درجه بندۍ کې د نړۍ د 128 هیوادونو په منځ کې 118 ځای لري.
په خوست ولایت کې د داخلي بې ځای شویو کورنیو غړي له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د بشري مرستو په ویش او د ژوند د نورو اسانتیاو په برابرولو کې دوی ته نوره پاملرنه وکړي. دوی وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي، اقتصادي کمزوری دی او د ژوند له هغو لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري چې ټول خلک یې لري.
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بې ځای شوي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د څښاک د پاکو اوبو، خوراکي توکو او د دوی ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخو کې مرستې وکړي. یاد بې ځای شوي کسان وایي چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشتې دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او ګزاره یې سخته شوې ده. دیادی سیم یو سیدون کې شریف زازی مشال رادیو ته ویل:
روشي نومونه ویلي کې واپس لور شي بیا چمرستې نه دی لیدلې، نو په دې نه پیږو چې څوک به سرو خرڅوي که هسې دا مجر نه بولي. دا ټول د افغانستان زوریدلي خلک دي، دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلي کور کې مړې نه لري، کور نه لري، یا تیمون دي، یا شایدون دي، یا د کوندو زمان دي، هغه خلک دلته راغلي.
د یاد سیمه یو بل سودن کې محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځای شوی کډوالو د کورنۍ وختيري د لاس په مزدوري ده چې ورځي ګټي او مازدګر ور باندې کورته د خوراک یو څراوړي.
چې باید وسه چې اکثره خلک 2 کیلو یا 1 کیلو ولو راوړي بیا بیا فخلي مرسته لا ول تر اخره نه دی راغلي. بیا تر راغلي ټول ولس کې 15 کورو ته ورکړي اغم د شمرستې سماج معمولی شایي.
د خوست په شمال کې د بې ځای شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دی او ښوونځي ورته جوړ شي.
دا ټول ورکی مکتب ته نزی دغه سی به تعلیم دی، دوړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي. دلته مکتب ډېر پیس وړي، 500 پیس وړي، موږ هغه اجزان دي اسنه لري.
بلور ته په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بیزایشه ویستونځي پر ځای بولی او وایي چې د دوی اړتیاوی اړوندو ادارو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو سره شریکی کړي دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي
موږ کوشش کوو چې مساحت سره وغږو تر څو چې د دې ضرورت واوري کوم حد پر چې امکان وي کومکونه سره وشي. او به تاسف باید ووایم چې تل حالیو پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو، نو که چیرته لنډ وخت کې خاصتا د ژمي په رارسیدو سره امکانات موږ ترلاسه کړو، موږ کوشش کوو چې تر ډېره حده پورې دا ضرورت دې پوره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځایه شوي کورنۍ موجود دي چې ډیره برخه په مرکز کابل کې اوسیږي، خو په لږ لږ شمیر کې کړي د خوست په ګډون ډیری ولایتونو کې میشت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ راغله ازادي رادیو ری قدرمن اوریدونکو مخکې لدی چې نور مطالبه ته ورشو د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د یورزنې لوبې په اړه ورستی جزئیات درکو. اوس مهال افغانستان بیټینګ کوي، د ادریو لوبغاړو په زیان سره یو سلو شپېته منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي. رحمان الله ګوربز او عمر زید دواړه په بیټینګ په حال کې دي او پینز څلور دیرشم اوور روان دی. د خبرونې په دوام کې را سره اوسې په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم وړاندې کیږي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د ژمي پر رارسیدو سره له سیلابونو زیانمن شوي او هغه خلک چې د خوراکي توکو له ناامنۍ سره مخامخ دي لا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېدای شي. دا ټولنه وایي چې د اټکل لمخې مرسته کوونکي بنسټونه د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره په افغانستان کې $1 میلیارد بودیجې ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د زیانمنونکو کسانو د وضعیت په اړه د اندېښنې سربېره وایي چې دغه صندوق د ژمي د برنامو د پلي کولو لپاره د $402 میلیونه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. دغه صندوق پرون یک شنبه د نومبر 10 په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره خبرداري ورکړی چې د ژمي پر رسیدو با سیلاب ځپل یو هغوی چې خوراکي توکو له کمښت یا نامنۍ سره مخ دي لا ډیرو ستونزو سره مخامخ شي. سیف د چلډرن ویلی چې د اټکل لمخې مرسته کوونکي بنسټونه د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره په افغانستان کې $1 میلیارد بودیجې ته اړتیا لري. دغه صندوق همداراز ویلی چې د ژمنیو مرستو په دوام به 3000 کورنیو سره ډول ډول مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر سیلاب ځپلي بیا ګیله کوي چې د پام وړ مرستې ورسره نه دي شوي. د پروان ولایت اوسیدونکی محمد حلیم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
امکانات نه لرم چې په کوم ځای کې کرای کور ونیسم، اړیم چې په همدې نیمه ویجاړ کور کې گزاره وکړم.
د بغلان ولایت اوسیدونکی نقیب الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
سیل راغې او دکان راته ور دلته څه باندې 40 کورونه آباد وو، خو له هغې یوازې 2 کورونه پاتې شوي دي. د کورنۍ غړي وژغورل شول خو نور هیڅ نه دي پاتې شوي.
د یو ټولنیز مرسته کوونکي بنسټ غړی محمد فرحمن چې د مرستو او اړمنو وضعیت له نږدې څاري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
حمایت و کمک های بشردوستانه مؤسسات
په کار د چملی او بین‌المللي موسسه د بیوزلو او زیانمنو لسنیوي وکړي او په هر حالت کې له خلکو ملاتړ وکړي ځکه هغه خپل هر څه له لاس ورکړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم په خپل ایکس پانه کې د ورته اندېښنو په شریکولو سره ویلي چې د اقلیمي بدلون څپو په افغانستان بد اخیس لرلای دی. WFP په خبره وچکالی او د سیلابونو راوتل په افغانستان کې د غذایی امنیت پر وړاندې له جدي ننګونو شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن دی او نږدې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او ډیری افغانان د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې له طالبانو ناهیلي شوي دي. ملګرو ملتونو همداراز ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو له کبله ډیری نړیوالو مرسته کوونکو خپلې مرستې راکمې کړي چې د مسلې د هغو مرسته کوونکو بنسټونو چارې له خنډ سره مخ کړي چې غواړي په ساړه ژمي کې د اړمنو لاسنیوی وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ فرید بشارت د یو ایف سی به ماته افغان لوبغاړی د رسمي لوبو په تر ټولو معتبر سازمان یو ایف سی کې لوبیږي د دیرلس لوبي کړي او هیڅ یو نه د بایللی فرید تر خپل مشرور جاوید بشارت وروسته یو ایف سی ته ولاړ او دواړه په ګډه هلته تمرینونه کوي د فرید بشارت سره د ازادي رادیو د خبريال صفی الله ستانګزی ځنګړې مرکته ستاسو پام را اړوم
سلامونه جوړ په خیر له فرید بشارت سره غږیږم د رزمی لوبو اتل چې تروسه هیڅ ماته نه د خړلې او د نړۍ په تر ټولو معتبر سازمان یو ایف سی یا الټیمیټ فایټینګ چمپینشپ کې لوبيږي بشارت صاحب اول خوده دغه ورسته بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زموږ مرکه ته حاضر شوه
مننه وروره ډیر مننه اول خو مننه تاسو ته زړه رحم وکړایم او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب وکړم
سلامت سي اول کې خودي په يو اف سي نايټ يا فايټ نايټ کې لوبي کوله تر هغه ورسره د پاسلي مين ايونت کې چې دغه درې سواتم شميره د دوی دوره و دلته چانس درک دا څومره مهم پرمختګ دي تاله لپاره په خصوص په ورزشي ژوند کې دي
کو پرمختګ و ده مګر دسه د په يو اف سي کې زيني فايټ نايټ وي زيني کدا لوی پیپر ويو مين ايونت دي او سره میکس کنه نو ما په ډیبیوټ مې کړو لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و د جان جونز کارډو یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو او دا تیریو مې پر په ابو ظبي کې دا لوی یو سی 308 و دا د 3 ساعته نو هغه ډیر لوی کارډو
دا مسابقه ما د شپې وکړه واقعا د تاسو سټرایکینګ یا جنگي حالات یا مبارزه ډیره خو تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیګ هم نیولا په اوسو ځایو کې راتوې چې څومره کار کوي دغه سلوب لپاره چا ماده اوسې په غو لیول کې وکولای شي چې خپل سیال ته ماته ورکې
نو دا د څه سموګه هر ورځ تقریبا کم از کم یو یا دو وارې د ورځ تمرین کوم موږ او یار چې جنگ منانسي چې د پلانی سره جنگ په دوه تاریخ او دوه ځای کې بیا د سړی تمرکز او کوشش بیا زیات سي او بیا یو اته یا لس کله کله دوه ساعته اته او د دوه ساعته په منځ کې سړی بیا دوه تمرین کوي فایټ کمپ وایو چې سړی بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای سي او سپیسیفیک مخصوص اند کوم اپوننت سي حریف سلري دی غوله لپاره دا پلان شروع کې سي دی وسره جنگ وکینو
تاسو پم دغه یو اف سي درې سو اتم کې خپل سیال ویکتور هوګو ته ماته ورکړه د چي ماو کتل 2004 لس سیټس ماته نه وخړل تقریبا 25 لوبي غټلې وي ډیر خري کارډیو څه هیڅ مدرلو د چي دغه سی یو لوبغاړی مو مات ک
سي یو اف سي کې او جنگ څنګه وي ته باید داسې فکر وکړې داسې سوچ باید وکړې چې ته هر څوک ماتولې سي نو کله چې دوم نو ماته راغې سي به د سره بجنګ کې مهم ده چې سړی زړه ته هیڅ ډار یا ویره ونه رسي ځکه بیا د جنگ پر ځم دا معلومي دا خي زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم ډېر باور لرم زه پیغام د دې ما د ټیم میټ او د ما ورور او د استادان مسیدي او موږ کوم کار کوو هم صحیح کار کوو او زه پیغام د ما سویت شه ده نو دو جنگ لپاره زه پیدا لمه سغه ډیر وخت کې جنگ نه وبالله مګر زه دغه پیدا لمه ځان کې ډیر باور لرل سي د دې ماسو یانه ده
سي په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم ډیر لسته ورسید او تر اوسه مو ماته هیڅ نه ده خړلې د یو اف سي په شمول البته
دا سي او ډیر لسته ورسید
خپل فایټونه اول کې په بریتانیا کې پیل کړ بیا کرا کرام د سي مخ ته راغلې
و اول شروع کوم دلته برتانیا کې په لندن کې شروع کوم کومه خدای شل کال کې دلته اوسېدلو نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو بیا ولاړو
البته یو لاندې مداخله جنگونه چې د لیدونکو وچ فایټ دی البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي کوم دی دغه هدف دی
و و و دا داسې مطلب د مسابقه
ورته وای و ها
مسابقه دا موږ خو انګلیسي کې فایټ ورته وای کنه خو نو په زیاتره فایټون مسابقې مې په لندن کې وکړه اوله او بیا ولاړو چک ریپبلیک کې مې وکړو مادرید کې مې وکړو او بیا ما ورور جاوید موږ دواړو ولاړو امریکا ته او بیا لته د مسابقې لري وکړه
امریکا ته هم لاړل یو اف سی ته مو چې کله لار پیدا کړل هغه سترته وي چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد واخس. جاوید خو فکر کوم مخکې تللی یا دواړه جوړه سره تللی وای څنګه؟
اول خو جاوید یو اف سی ته لاړ خو موږ یو ځای لاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین او ټول حالات وکړو. کته چې پی اچ وی جاوید خو یو ډیر مشهور جنگ وو د اسرائیل سره یې وکړو. هغه سبا هغه سه ته په دا وین دی وزن ورس باندې او یو کنځا کړی و او وزن مسکو درون راغی او بیا د مسابقې په شپه بیا جاوید ډیر ښه ماتې ورکړو.
د یو اف سی د رزمی لوبو افغان لوبغاړی فرید بشارت و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو دا مفصله مرکه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ترنو اوریدونکو په پاتې خبرونه کې په دوهم نیمای کې 25 دقیقې باس لرو او لکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په دې خبرونه کې تر ډیره پر دې باندې باس کیږي چې د هندي چارواکو او طالبانو لکتنې ورسته د کابل او نوې دیلی اړیکو راتلونکو بحث ډول وی دا مسله په تحلیلي باسونو کې څېړو. خو خبرونه د طالبانو د حکومت مرستيال ویان وای اسلام آباد د خپل ستونزو حل لارې په خپل هیواد کې د نن ولټوي. حمد الله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي ټلویزیون نن خبر کړ دا څرګندونه کړي. د طالبانو د حکومت د مرستيال ویان له څرګندونو مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا ادعا کړې و چې د افغانستان لخوا د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو لپاره کار اخیستل کیږي. ښاغلی آصف د شنبه په مخام له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د بلوچستان په مرکز کې د ورستۍ خونړۍ حمله په اړه په خبرګون کې وویل د طالبانو حکومت د افغانستان لخوا د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلی. د کوټې د اورګاډي په مرکزی تمځای کې د شنبه ورځې په برید کې د یو شمیر پاکستانی سرتیرو په ګډون لږ تر لږه شپږویشت کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حمله پړه د بلوچستان د ازادي بخونکو پوځ په نوم بلتون پاله ډلې ومنله. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست ولایت کې د ژمن رادیو د خبرونو د بیا پایل هرکلی کړی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې ژمن رادیو نن ماسپښین خپل خبرونه بیا پیل کړي. د خبر پاڼې لمخې د خوست امر بل معروف او نهي عن المنکر ادارې ورسته له هغه د دې راپو رادیو خبرونو ته اجازه ورکړه چې د ژمن رادیو مسؤلانو د موسیقي د نخ خبرولو ژمنه ورکړه. د خوست سیمایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوریه یو څارونکو بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارټمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې اوه کسان وژل شوی دي. متحد ایالاتونو د ایران لملاتړه برخمنه ډله حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لست کې شامله کړې ده. په برتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي پر سیده زینب صاحب د اسرایل په هوایي حمله کې د او کسانو د وژل کېدو ترڅنګ څوار لس نور کسان ټپیان شوي دي چې خزي او ماشومان هم پکې دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دا ټولنه اوکراین ته د توپ د یو میلیون مرمیو د سپارلو د ژمنې پوره کېدو ته نږدې شوې ده. بورل چې په کیف کې دی نن اروپایي پراودا خبري شبکې ته وویل چې اروپایي ټولنې تر اوسه اوکراین ته د توپونو 980,000 مرمۍ سپارلې دي. بورل وویل موږ د اندازه مرمۍ باید د سګنی کال تر پسرلی پورې سپارلې وای خو په دې کار بریالي نشو. خو هغه ټینګار وکړ چې د یو میلیون مرمۍ د سپارلو پر ژمنه تقریبا عمل شوی دی. په عین حال کې د روان کال په فبروري میاشت کې د چک جمهوریت د جلا نوښت په ترڅ کې له اروپایي ټولنې بهر نورو هیوادونو اوکراین ته د توپ د 15 لک مرمیو د ورکولو ژمنه هم کړې. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه روانه ده. افغانستان د دریو لوبغاړو په زیان سره تر اوسه پورې یو سلو و اویا منډې کړې دي او لوبه تر اوسه هم روانه ده.
25 دقیقې.
دوه خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 25%
متاسفه یم چې
حکومت
ته کړې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په څرګنده تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب وروسته له هغې تازه بحثونه پیل سول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 نه د کال پاګست میاشت کې کابل ونیو، هند خپل سفارت وتاړه، خو وخت نا وخت خبر ورکړي چې په سفارت کې استازي حضور لري او د دې ترڅنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې دریو کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړې دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ور باندې انتقاد نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیره افغانان له څه باندې دریو کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصل نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلان چې تیر او سش کال فارغ شوي، ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنی سي، او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخ دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو شوونځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل سوی دی. دغه شوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه شوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی و، او یو وخت په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو وخت نا وخت د هند ځینې چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. د دې بحث میلمانه دي په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکی نثار احمد شیرزای، دغه راز په بریتانیا کې د چارو شنونکی اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، پایل کې تاسو تروزو د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟
در کوم وخت نه چې طالبان حاکم شوی د افغانستان کې د هند تګلار همدا و چې تر کله تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکم حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون نه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای مونږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزلی هم دا خبرې کړې ده، سیاسیونی هم دا خبرې کړې ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یا د هغې په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم، هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و، دلته کار یې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منځته را نشي او د ښځو حقوق مراعت نشي، مونږ ډیپلوماتیک اړیکې نه نیسو. خو یو تاکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپله ډېره غټه پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تاکتیکي روابط لري هغه هم په دې حساب چې افغانستان خلکو ته بشری مرست لیگی، بشری مرست هم مستقیم طالبان ته نه ورکی، د دبليو پی لاریا او سک یو څو کارمندان تخنیکی کارمندان چې افغان کابل کې شتون لري د هغه په ذریعه د دبليو پی ته ورکی، او کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپل پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت کوم کس چې مسؤل ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې هغه کس تللی و کابل ته چې دا څو ځلې هم تللی ده. دلته په افغانستان کې رسانې او د افغانستان په اړه کوم رسانې چې فعالیتونه کې دا سړی د هند د معاون وزیر خارجه معرفي کړه. الان چې دا معین او معاون وزیر خارجه نه ده، دا یو مسؤول ده، یو بخش په وزارت خارجه کې، او ډېر پراخه تبلیغات شو د دغه سفر نه دا ځلې، الان کې دا څو ځلې سفرونه کړي ده، او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چې لري یا کوم روابط چې افغانستان خلکو سره لري یا کوم علاقمندي چې افغانستان سره لري، متاسف په دې هم چې افغانستان کې هغه د طالبانو لجاجت ده او په طالبان چې د هندوستان یا د دنیا پیشنهادونه ونه منله چې هلته د ښځو حقوق احترام شي یا ټول خلک په حکومت کې راشي، دغه لجاجت ده چې هندوستان دوستی ته طالبان نه دي لیدلي. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه ده چې هندوستان سره اړیکې ونیسي، خو هندوستان ډیر احتیاط کوي.
ډیر مننه. ښاغلی مارج، ښاغلی شریزي د احتیاط یادونه وکړه په زمین کې، وویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکي روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولې د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اتمن په پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډیر پخوا د سکندر او لاغه نوران دی دورو او کې لا دغه خطه او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغه خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غزیانو، مغولو او نورو يرغلونه هلته شوي دي. هند په ټول دغه دورو کې د افغانستان سره خپل دوستي د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زه به تاسو پوښتنې ته داسې ارزو کوم چې هند طبعا په دې خطه، په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی، او دلته په نیابتي جګړو، سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. هغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښوده، یا یې ورسره خپله دوستی او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا و. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله، بیا هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله، هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون له مخې څخه و، ګرچه بیا وروسته لغه چې طالبان لغې دورې نه له دې حاکمیت نه لري شول، د کرزي په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ شول، یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپل پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې، د درملنو، د دارو او درمل په برخه کې، بلکې د ښوونځي او پر جوړولو کې، په غذایی او خوراکي موادو کې، او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند به افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپل اړیکې درلوده، او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې شاهي دوران وو، او کبي وروسته په 1903 کال کې د سردار داوود خان جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند، او بیا په 1915 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک شو. او د همدې خبرې په تسلسل باید یاد کړم چې هند په 1908 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل، هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې اړیکې په ټوله کې لري، ولې د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسیو او سیاستونه ځکه یاروي چې هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري، کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وي چې دوی حق نه لري چې یغوې د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې مرستنوی کې هغه په وخت کې افشا هم کولې. خو یاده مې کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرسته اداره ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوي، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هیوادونو سره هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا د دغه د افغانستان سرپرسته اداره هغه ټولې هوکړې، مسافونه، پروتوکولونه، قراردادونه اگر رعایت نکړي او نحوي نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیات ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي، دا ساتي. په دغه لحاظ هم که دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی.
ډېر مننه. ما غوښتل دغه پوښتنه له ښاغلي شیرزي وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته ده، په څه معنا دی؟ یعنی هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګورئ، دا ما مخکې وویل دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول ده په وزارت خارجه کې، دا څو ځلې نور هم ده په درې کالو کې. په اول ځلې چې دا لار کابل ته، دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه اړیکې لرم او برخه اخلم د دې په بسونو کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مونږ طالبانو یو خوا پریده یا افغانستان خلق بل خوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اول ته بل خبره چې تاریخي او فرنګي او اوږده مهال دوستی او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر و چې مونږ د افغانستان خلق نه هیرو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی دا، او دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر د هندوستان پر اسانیم که دومره انعکاس و نکلله. یو کاری سفر و چې دوی کوم مرسته چلیگی دی نه دوی سارنم که دوی زیاده دوی یو سه تخنیکی همکاران کابل که هندوستان پر سفارت که شتون داری، او دوی هم کوشش کوي چې روابط خشی، دوی هم پریشار شوی چې دغه روابط که خب یو بل خبر مبون نهید نشون چه ده طالبان پا اول دور چه هندوستان طالبان سره بلکل کلک مخالفت وکلله، خو حال د جبهه متحد په نوم د استاد برهان‌الدین ربانی او احمد شاه مسعود تر رهبری لاندې یو بدیل و، هغوی سره دوی تعلقات درلودل، سفارت د هغه وخت بالکل خلاص و، سفارت خپله کار یې کوله، او د هند کوم نگرانی چې و د هغوی د لارې حل کېدله. او دغه دوره کې همداسې یو بدیل نشته، نو چې بدیل نه و د بدیل د شتون خلیګانه په ګټه اخیستلو، خو بلته بیا پاکستان میدان خالی پاتې کېږي او هندوستان نه غولي چې روابط یې د افغانستان خلکو سره ختم شي یا کوم لویه پروژې چې لري دغه پروژې نه دوی سارنه وکړي. دوی دې په خاطر تللی ده، کوم نور بل داسې مهمه خبره نشته. خو د طالبان او رسنۍ ما وایي چې دغه دا ځلې دا سفر ډېر لویه و، خودله الان چې دا ډېر لوی سفر نه و، یو کاري سفر و، یو معمولي سفر. د هند موقف هم دا ده چې سوچ افغانستان کې فراگیر حکومت منځته رانشي او خاص د ښځو حقوق مراعت نشي، دوی د افغانستان د طالبانو ډیپلوماټ هم نه مني. یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کړ چې د طالبانو لخوا راغلی یم، د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کار یې کوله، سفیر هم و، زه خپله لاړم سفارت کې مونږ میټینګ ونیوله او رسنۍ کې مې نشر کړ. هغه سفیر هغه کس بیرته ځواب پیدا کړه، د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه یې ورکړله. بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان ښودلی ده چې زه د طالبانو لخوا د کنسولګری سرپرست معرفي شي مالته تر دې اوس وزارت خارجه هغه ساری چې دا څنګه په شخص په عادي پاسپورت کې راغلی دا خو ډیپلومات په ډیپلومات پاسپورت کې راځي دا اوس سرنه لاندې ده دوه درې ورځې اوس په د هندستان پر اسانه کې دا غږ پورته شوی ده او هغه د وزارت خارجه لخوا څارنه کیږي چې دا څنګه راغلی ده خو هغه یو محصل و ځان یې ښودلی چې زه طالبان سره یم اوس د هندستان هغه مخفي او استخباراتي دفترونه دا سیری چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون درلوده دوی طالبان سره اړیکې لري دا کسان پیدا کوي او سخته نگرانی لري په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډیر قوي ده او هندوستان دې نه ویره لري دغه سفر هم جی پی سنگ چې تللی ده جی پی سنگ یو کاري سفر و ډیر لوی سفر نه و او طالبان دا ډېره تبلیغات وکړي
بل ډېر مننه ښاغلی مارج د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یو تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هیوادونه نیابتي جګړه کوي له ټي ټي پي یا هم د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو له غورځنګ څخه کار اخلي تاسو په نظر د دې اشاره کومو هیوادونو ته ده
ګوره اصل خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندوستان کې له هغوی سره تاریخي اگر خپل ستونزې او شخړې لري په افغانستان باندې هم دا تلویح کلونو که بیا پتیره شلو کلونو که او خوصاً پا اوس وقت که همیشه داغ اوبه خروی او تورونه لگوی اگر طول مشکلات کن چه پا پاکستان که ایجادی گی اگر تقریباً زیادتر در خپل پنجاب او یا در آی ایس آی تر پروگرام او اجندا و استراتیجی لان دیوی اگوی لده او تخواقیفی او داغ پا اصطلاح دسیسی جوروی هندوستان کله چه لافغانستان تر علی که یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډیر زیات په غوسه کیږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسی او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوانه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړي توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول سول هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خفه سو او دا د اړیکو په تیاره کولو باندې خورا اغیزه درلوده او همداشان موږ کتلي دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړی و هم پاکستان هغه وخت ډیر زیات خوښ نه و او دغه نهضتونه په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډیرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د په لومړی دوره کې طالبانو په رانه کورولو کې مرسته وکړه ګرچې بیا په 2020 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاو سره کتلې دي د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې افغانستان وغواړي په ډیرو نورو برخو کې نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې وختل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي په هغه وخت هم د پاکستان له خبرګون سره تر دې حده مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته تا ناتو ته شکایتونه وکړل چې د دینه مخنیوي وکړي له دې پروسې له چې ترڅو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي او حتی دوی په خپله هیله وکړه چې افغان پوځیان که غواړي چې ته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې خپل نقش ولري موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې د بریکس غونډې دي که هغه د شانخای دی مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې موږ د ایران په فارمات مسکو فارمات همدارنګه د کازان په پلازمینه د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمټ او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمائندگانو هلته غوښته د افغانستان استازي توبو کې او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپله په اصطلاح پاکستان د هغه کوربه و حتی د افغانستان د طلاوي حضور ته مخالفت وکړي، نو دغه د مور او مایری سیاست پاکستان یا زمونږ نور ګاونډیان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي. مونږ ګورو چې زمونږ خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د هغوی مخنیوی او په هغه اساسو وختو کې زمونږ د سوداګرو زورول او هغوی ته نقصانونه رسول، دغه ټولې لوبې دي چې پاکستان له ډېر وخت نه بیا خپل منګه پاتیا او مولا کیزو کې ولیدل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل الته تمویلول، هغه ته ډېر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسی کې د بابو کمپونه د بورا د انداسې په پښتونخوا کې په اټا کې ورکړي وو. بنان پاکستان ته باندې هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي، خو په افغانستان کې بحران روان دی. افغانستان اړه لري، خلک نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو چې اړیکې تعمیل کړو، خپل مشروعیت پیدا کړو، او دغه ټول سره پاکستان ته مخالفت کوي او دا
ډیر مننه ژوندې. اوس شیرزای صاحب، هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقه درلودې، خصوصا د هوایي دهلیز له لارې تجارت وده کړې و، اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی؟ د ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خندونه جوړوي.
دغه تجارت اوس هم روان دی، په دغه درې کالو کې چې لوی تجاران و دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هر هفته کې یو ځل پروازونه شته، تجار مال زی او راځي، خو ویزه نه ورکي. خالي یو څو میاشت مخکې یو پشپک کسان چې ډېر لوی تجاران و چې هغوی خپله صابونه په خاطر پیشنهادونه کړي وو، وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې دپاره دوی راغی، خو نور اموال زی او راځي خو خپله تجاران ته اجازه نه ورکي. تجارت شتون لري اوس هم، خو دغه مخکې د درې کالو په پرتله ډېره کم شوې ده، چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته هم، بیا خاص افغانستان ته ډېره نقصان ده که نو تجارت را روان ده. او هندوستان په همدې خاطر هم د ډېر احتیاط کوي چې د تجارت په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې د تجارت په دیوالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې وو دوی ونیول، راګیر شو پولیس ونیول، ضبط کړه، ډېر ترګری راغلی و، اوس هغې باندې ډېر احتیاط کوي. او د هندوستان د خلک دغه جنرال امیر ګل دا خبره هیڅکله نه ریي چې ویلی وو چې حقانی ترمانه خا پاکستانی ده، هغه خبر اوس هم دوی په یاد ده. اوس هم دغه جی پی سنگ چې لار کابل ته تاسو دقت وکړئ چې اقانی خلکو سره ونه کتله، یوازې د کوم د خلک چې د دورانی خلک ده یا د کندهار دي چې هغوی د دوه او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغوی سم دلود هغوی سره وکتل، خو د اقانی خلکو سره ونه کتله، چې په دې چې اقانی خلکو باندې ډېر اعتماد لري، پوهېږي چې د دې اړیکې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویریږي.
ژوند دې په دې خاطر چې وخت کم دی، مارید صاحب، هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي، خو د پخوا په څیر یې د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي د هر څه همغسې په پراخه پیمانه پر مخ بوزي؟
په حقیقت کې که موږ تاریخ او هغه ټولو پروتوکولونو مساکونو او اړیکو ته پاملرنه وکړو، دغه مرستې چې په تېر درې کلونو یا تر هغه لا ډېرو کې د افغانستان له ولس سره بشري مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارسو کې شوي دي، دا د تېر جمهوریت د رژیم د هغو پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري. موږ دا مسله څو ځلې یاده کړې ده چې دغه اخلاقي په اسلام یا بشري مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري، بیا وروسته به طالبانو سرپرست اداري د رژیم په پالیسي باندې لسره غاور کیږي، لسره به د ارزول کیږي او نړۍ به خپل پالیسي ورسره را جوړوي. بیا خپل په ځانګړي توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول، موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لاره یو. په عربي سیمو کې د اسلامي کانفرنس را جوړېدل په دې ورځو کې هغه پیل کیږي، او همداشان د ښاغلي ټرمپ نوی پالیسی هغه اقتصاد محور پالیسی به هم را روښانه شي. باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نورو سازمانونه لکه سره میاشت افغانستان سره د یوناما او اوچا او نورو سازمانونو په مټ باندې مرستې کوي، اما هند هم یوه برخه د نړیوالې ټولنې ده کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي. ولې په اوسني وخت کې نړۍ ټوله غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره دوی اصلاحات رامنځته کړي او دغه نوي روابط او علایق سره را جوړ شي.
ډېر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره ملمنه و په هند کې د سیاسي مسایلو شننکي نثار احمد شیرزای، دغه راز د چارو شننکي اسلام الدین مارج.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio